قلمونه ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زفرشته سها کېم په دې خبري مجله کې ستاسو قربنه پایل په خبرونو کو د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر او چا د عملیاتي څنګه مشر ادم وسورنو په افغانستان کې د اوسنۍ او اړتیاو او اوسنۍ بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشری ناورین په تیر بیا د اقلیمی بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شویو بحرانونو ته په پام په دې برخه کې هڅې مهمې بولي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ دفتر پرون یک شنبه افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د راستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکیچ ډیر شوی دی. په راپور کې همداراز ویل شوی چې د هوا د تودېدو پر لپسې وچکالیو او د اوبو د کمښت په شمول چاپیریالي ننګونو او په عین حال کې بیا بیل سیلونو د زرګونو افغانانو ژوند اغیزمن کړی دی. د وچا په وینا نږدې 24 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د یو پلاوی په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی. د مولوی عبدالکبیر له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی به د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له یو شمیر چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې مسعود پزشکیان سبا لوړ وکړي. خبر پاڼه زیاتوي په دې سفر کې بعد د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل او د همکارۍ او د پراخوالو په اړه هم خبرې وشي. دا لومړی ځل دی چې مولوی عبدالکبیر ایران ته سفر کوي. تر دې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ایران د مخکنی ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته تللی و. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د ملت غږ رادیو خبریال محمد ابراهیم محتاج به درک شوې دی. دې سرچینې دا هم ویلي چې د طالبانو امنیتي ادارې پر ښاغلي محتاج د رسنیزې سرغړونې په تړاو د کوم تور په اړه معلومات نه لري. دا په وروستۍ یوه میاشت کې دریم خبریال دی چې په کندهار کې نیول کیږي. تر دې وړاندې د سرطان په 22مه طالبانو په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجروح ونیو چې لا هم خوشی شوی نه دی. د هرات ولایت پادرسکن ولسوالۍ کې تیر شپه په یو ترافیکی پیښه کې اته تنه مړه شوې دي. ځایي طالب چارواکي نن رسنیو ته ویلي چې پیښه د پادرسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلۍ موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې درې ماشومان او یو ښځه شامل ده. په افغانستان کې په وروستیو کې ترافیکی پیښې ډېرې شوې دي. د اکثرو ترافیکي پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ښودل شوی دی. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو له کبله زیانمن شویو ساحو د سروې په ترڅ کې اته نوي تاریخي سیمې کشف شوې دي. د ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا اته ساحې چې سمڅې او غونډۍ پکې شامل دي د بغلان په بورګي نهرین دهسلا پل حصار مرکزی بغلان او دهنی غوري ولسوالیو کې کشف شوې ده. د خبر پاڼې پر اساس دا لرغونی آثار د باختري دورې او ځینې د کوشانی دورې دي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې سکل تر وسه پورې په خیبر پختونخوا ایالت کې په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه شپږ یا پولیس وژل شوی دي. د پاکستان د جیونیوز تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې یو سلو دیاللس نور پولیس ټپیان شوي دي. د راپور پر اساس پر پولیسو تر ټولو ډیر بریدونه په ډیر اسماعیل خان کې شوي دي چې له کبله یې ټول ټال درویشت تنه پولیس وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو د اکثره بریدونو مسؤلیت ٹی پی یا د پاکستانی طالبانو ډلې په غاړه اخیستې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی وایي زیاتره هغه معلومات چې په ایران کې د بهرنیو اتباعو د شمیر په اړه خبرې ناسم او له مبالغې ډکې دي. همدا هغه نن پر خپل ایکس پاڼه کې د مهاجرت د ملي ادارې د تشکیل په اړه د حقوقي بحثونو ترڅنګ د دغه سازمان یوه مهمه دنده په هیواد کې د کډوالو د شتون په اړه دقیقو شمیرو او دقیقو احصایو برابرول دي. دا مهم شی په ټولنه کې د افواهاتو او غلطو معلوماتو د خبرې دوه مخنیسی. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر وای افغانستان او سوریه ته د مجرمو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره لبیلابیل هیوادونو سره د برلین پټي خبري روان دي. هغه په دې اړه د افغانستان لګاونډي هیوادونو سره خبري کوي چې د هغو لارې مجرم افغان پناه غوښتونکو افغانستان ته واستوي. پرون یک شنبه میرمن فایزر لبیل ایم سونتاک ورسپانې سره په خبرو کې ویل چې هدف یې په ځانګړي ډول د مجرمو سختریزو اسلام پالو ایستل دي. یو ګین ارخی فعال د فرانسې د چټک ریل شبکې د سپوتاش برید په تړاو نیول شوی دی. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر جیرالد درمانین دا خبره نن دوشنبه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د فرانسې د ریل ګاډي پر شبکې له ویجاړوونکي برید په تړاو او دا لومړی کس دی چې نیول کیږي. د تیرې جمعې په ورځ د پاریس د اولمپیک لوبو د پرانستلو پر مهال د دغه هیواد د ریل ګاډي پر شبکې برید شوی دی. ازادي رادیو پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای او لیدلای شي. پازادي رادیو ډاٹ کام کې د هغو راپورونو متن هم لوستلای شي چې لا ازادي رادیو نه خبريږي. قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اوري. جرمنی وای افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج په اړه چې په جرمنی کې چې په جرمونو کې ښکیل دي له بیلابیل هیوادونو سره پټه خبرې روانې دي.
دوی با سرنګه پریکړه وکړه په عموماً کې داسې تشویشونه راخبره کړي د افغانانو سره، نو زمونږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شي.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خزینه سنگارتونونو د تړاو یو کال پوره شو چې د دوی د دې کار لامل ډېرې ښځې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زیاتره د کورنۍ سرپرستان وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالت باور وکړ بالکل د ویلو وړ نه دي.
په کندهار کې د کمپیوټري خامک غاړو زیات کمپیوټری خامک غاړې زیاتې شوې دي، خو بلې خواته لاسي غاړو پلورونکي وای چې د اقتصادي ستونزو لامل ډېری خلک د لاسي غاړو پر ځای له کمپیوټری خامک کې غاړو څخه استفاده کوي.
تقریبا دا یو غاړه دی په څلور میاشتې په پنځه میاشتې مسکینانې غریبانې ښځې دي مجبوره دي. دا هغو ګوتې سره دي، د هغو سترګې په وتلې دي، مګر د غونې ګټه یې دی نه وړي لکه دوکاندار چې وړي.
د افغانستان او نړۍ په اړه نور راپورونه هم درته لرو، راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خراغلی خبرونه ته لومړی راپور لرو. جرمنی وای افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج پاړه چې په جرمونو کې ښکیل دي له بیلابیلو هیوادونو سره پټي خبري روانې دي. د جرمنی د کورنۍ وزیر پرون یک شنبه د جولای د میاشتې 28مه د بیلټ ایم سونتاک په نوم یو آلمانی ورسپانې ته ویلي چې هغه افغانان او سوریایي وګړي چې په جرمونو کې ښکیل دي باید خپل هیوادونو ته واستول شي. نور حال په دې راپور کې
د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو او ستونزو په دوام د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل ویل دغه هیواد به وویستل شي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فیزر پرون یک شنبه د جولای د میاشتې په 28مه نیټه د بیلډم سوانټنګ په نامه یوې آلمانی ورسپانې ته ویلي چې له بیلابیلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي، سوله جرمنی په جرمونو کې د ښکیلو افغانانو او سوریایي وګړو د ویستلو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. اغلی فیزر همداراز ویلي چې د دوی لپاره د آلمان امنیتي ګټې په سر کې دي او هغه اسلام پالي چې په پرله پسې ډول په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ښکیل دي باید له جرمني وویستل شي. د روان کال د جون د میاشتې په لومړیو کې د جرمني په دوو خارونو کې د دوو افغان کډوالو له لوري د چړې په جلا جلا بریدونو کې چې له کبله یو پولیس وژل شوی او لس تنه نور ټپیان شوي وو په جرمني کې جدي غبرګونونه راپارولې دي. له یادو پیښو وروسته د جرمني لومړي وزیر د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي وو چې په لویو جرمونو کې ښکیل افغان او سوریایي اتباع بل دغه هیواد وویستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا دغه هیواد پر لومړی وزیر د یو شمیر افغان کډوالو د بیرته سنولو لامل نیوکه کړې وه او ویلي و چې دغه پلان د عملي کېدو وړ نه دی. په جرمني کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د جرمني چارواکو روسیو سرګندونو د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د جرمني په مونشن ښار کې میشت افغان کډوال خنجر ځواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې موږ هم دلته ژوند کوو او افغانانو سره په ارتباط کې یو نو هغوی په زړه کې هم داسې تشویش دی چې دوی به څرنګه پریکړه وکړي. په عموما کې داسې تشویشونه راخبره کړي د افغانانو سره، نو زمونږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوي په دې چې که یو څوک جرم لري نو ځینې کسان د مجبورۍ نه دلته راغلي دي، غریب کاره دي، غریبي کوي، نو که د دقت نه کار واخیستل شوي نو دا به ټول د افغانانو په ګټه وي.
د جرمني په بون ښار کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دې دغه تشویش کړې دي، په تشویش کړې دي او بل دا تشویش هم پر ځای پدې دی چې ځکه دا داسې یو پیښه وه چې په ټول دولت په دې ته توجه راړولې ده، نو بس په ډېر خلک پرې تشویش کړي چې د وچو د غمه له لامده ونه سوځي او خلک ډېر په اندېښنه کې دي.
په جرمني کې د افغان کډوالو په اړه د جرمني چارواکو د څرګندونو په غبرګون کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وړاندې د جرمني له حکومته غوښتنه کړې وه چې د افغان اتباعو د ایستلو موضوع ورسره د نورمالو قونسلي تعاملاتو پر بنسټ حل کړي، خو په پټه له ځینو هیوادونو سره د جرمني خبرې دا ښیي چې تر دې دمه د طالبانو د حکومت دغه غوښتنه په پام کې نه ده نیول شوې.
په همدې اړه مو په جرمني کې د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی سره خبرې کړې دي او په سر کې مترې پوښتلې دي چې خپل نظر په دې اړه حق لرته وي او ووایي چې په جرمني کې میش کډوال په ځان دښنو کې دي او داسې څرګندونې د دوی په کیسونو باندې څومره ناوړه اغیزې کوي.
متاسفانه داسې څرګندونو له مخې هم داسې کاري چې دوی په پټه باندې له ځینې هیوادونو لکه ځینې هیوادونو سره خبرې روانې کړي دي چې هغه کډوال به له جرمني څخه ایستل کېږي چې هغوی دلته په جرمونو کې ښکېل دي. متاسفانه دې وضعیت ځینې هغه کډوال اندېښمن کړي دي چې د کلونو کلونو راهیسې دلته د قبولۍ په تمه دي او یا هم په رسمي توګه دلته ژوند نه کوي یا هم اسناد نه لري، نو که چېرته دا پروسه پیل کېږي بیا نو طبیعي ده چې ځینې نور کسان به هم ورسره ایستل کېږي، یعنې هغه کسان چې قبولي یې نه وي اخیستي. اوس خو یوازې دا نوم ورکول کېږي چې هغه کسان چې دلته په جرمونو او جرایمو کې ښکېل دي او یا هم دغو افراطي ډلو ملاتړ کوي په ټولنیزو رسنیو کې یا هم په ورځني ژوند کې. خو متاسفانه که چېرته دا پروسه پیل شي نو هغه کسان به هم وایستل شي، یعنی ډیره ممکنه ده یعنی لاره په پیدا شي. تر اوسه خو هغه د قانون له مخې په ډیپورټ باندې افغانستان او سوریه ته دواړو هیوادو ته ډیپورټ باندې بندیز لګولی و، خو که چېرته قانوني کېږي او بندیز په دې نوم باندې پیل دا بندیز په دې نوم باندې پیل کېږي چې دا کډوال په جرمونو کې ښکېل دي، نو متاسفانه چې نورو کډوالو ته به هم د ایستلو لاره پرانستل شي.
مننه سلیمی صاحب، نو مونږ څنګه چې پر راپورونو کې اورو ډیری کډوال وسم په کمپونو کې به سرنوشت پاتې دي، د همدغه راپورونو تحصیل لاندې راغلي دي، یعنی د دوی کیسونه ټول به سرنوشت دي. دوی آیا په جرمني کې د دوی د استازي توپ لپاره د حکومت د دې پریکړو پر وړاندې څوک شته، کوم سازمان، کوم ټولنه چې د دوی استازي توپ کوي او د دوی د کیسونو د دفاع لپاره غوچت کی؟
هغه کسان چې په کمپونو کې دي او د دوی کیسونه تر تحقیق لاندې دي یا هم د کتنې تر پروسه لاندې دي، هغوی خو طبیعي ده چې دلته ډېر بیروبار دی، د کډوالو هغه وخت اخلي او پخوا یې هم وخت اخیستی دی، او دا چې د دوی غږ پورته شي په ځینې ښارونو کې په خپل افغانانو هم ځینې لاریونونه کړي وو او لا به هم ممکن پلان وی ام چې ځینې لاریونونه وکړي. ځینې ادارې چې د کډوالو په برخه کې فعال دي او د حکومت پالیسیانو چلنج کوي، هغه لکه د پزول و هغوی هم یو مفصل راپور په دې اړه باندې خپور کړی دی او ویلي دي. حتی په د حکومت په سطحه باندې هم ځینې چارواکي په دې اړه موافق نه دي، ځکه تېره ورځ هم د بهرنیو چارو وزیر د لومړي وزیر په خبرو او څرګندونو باندې نیوکه کړې وه او ویلي وو چې د افغانستان غوندې هېواد ته د کډوالو بیرته ستنول ممکن له خطر څخه ډک وي، او نو معلومه بشي چې دوی څه کوي او د افغانانو کومې ټولنې چې دلته په جرمني کې دي هغوی هم په دې هڅه کې دي یا هم پخوا دغه هڅه کړي دي چې د دې پرېکړو په مقابل کې لاریونونه وکړي، هغه مدني حرکتونه چې دوی کولای شي.
شبیر سلیمی وو په جرمنی کې د کډوالو د حقونو فعال چې د کډوالو په وضعیت را سره مرکه کړې و.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دعوت او ارشاد ریاست مشر شاکر الله وحدت په یو غږیز پیغام کې چې رسنیو تر لاسه کړی ټینګار کړی چې د پانتونونو مسولین باید دغه ټکی ته جدي پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمیر ولایتونو کې له پانتونونو د فراغت مراسم پیل شوی دي، او په ډیری ولایتونو کې محصلین دغه مراسم په لوی غونډو کول نمانځي، او ځانګړي تور لباس او تورې خولۍ پکې استعمالوي. نور حال د دې سپوږمۍ په راپور کې.
میرات ولایت کې یو سنگرګره چې وای دا تکسیزي کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده، هغه چې نغړی نومې په راپور کې واخیستل شي، وای لتیری وکړ رئیس چې طالبانو خزینه سنگرتونونه تړلې لډی روسونکو سره لا سوګری وانده.
د افغانستان ډیری خلک اقتصادي ستونزې
په ډېری بخنې سره راپور بل راپور درته لرو. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خزینه سنگارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمیر سنگارګری چې د خپل کورنۍ او سرپرستی ورتر غاړه شوی وایي د طالبانو حکومت له دې بندیز وروسته له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
میرات ولایت کې یو سنگرګره چې وای دا تکسیزي کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده، هغه چې نغړی نومې په راپور کې واخیستل شي، وای لتیری وکړ رئیس چې طالبانو خزینه سنگرتونونه تړلې لډی روسونکو سره لا سوګری وانده.
د افغانستان ډیری خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي. موږ مېرمنې خو بیخي لکه زه چې سنگرګر وم او د عاید سرچینه مې هم هغه وو، اوس چې د عاید سرچینه نه لرم نو سل په سله چې اقتصادي ستونزه ډیری دي.
په کابل ښار کې دوه مېرمنو چې په خوای په سنگرتونونو کې کار کوي آزادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال راهیسې د خپل کورنیو لپاره د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره حیران دي. دوی هم چې غوښتل نمونه په دې راپور کې یاد شي آزادي راډیو ته وویل.
په کورونه کې مونږ کس دې په دوی کې زه د کور مشر لورې ما به کار کوو، د ارشګل لارې به می د کورنۍ خرڅه پیدا کوو او مرسته به می کوله ځکه پلار می ناروغ دی.
د همدې سنگارتون لاره د دوه درې کورنۍ ډوډۍ به می پیدا کوله. همدا مو عاید او روزګار مو چلی ده. اوس ستونزې ډېرې دي، ژوند ډېر ستونزمند شوی. یو څه مشتریان مو چې وو هغوی هم ناراضي. داسې هم نه کیږي چې په کور کې کار وکړو.
څه باندې یو کال کېږي چې د طالبانو حکومت خزینه سنگرتونونه تړلې دي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د لفظي حکم پر بنسټ د تیر هجري لمریز کال د چنګاښ میاشتې له څلورمې نېټې څخه د همغه کال د زمري میاشتې تر درېمې نېټې پورې د کابل ښار ولایتونو ټولو سنگرتونونو ته وخت ورکړل شو څو خپل فعالیتونه بند کړي. که څه هم دې بندیز په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاقف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه وکړه او ادعا یې وکړه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکومت له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سنگرتونونه وتړل شول چې شاوخوا 5,000 مېرمنو پکې کار کوه. د ښځو د حقونو فعال اوګي امیل وایي دې بندیز د مېرمنو پر روان باندې خورا ناوړه اغېز کړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل.
زه باید ووایم چې د هر ښځې سره چې کې یو جواز او دوی کار کوو، دوی سره شپږ نه تر لس ښځې نور کار کوو. خپل کورنۍ د پاره به نفقه برابرول، زیاتره د کورنۍ سرپرستان وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالت باور وکړه بالکل د ویلو ور نه دي، د بقا لاره نه ګوري چې څه به وکړو.
اغلې امیل وایي د ښځو په سینګارتونونو بندیز په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ کچه لا پسې لوړه کړه، خو طالبانو نه یوازې په افغانستان کې په ښځینه سینګارتونونو بندیز لګولی، بلکې پر ښځو یې ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. د شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو په هر ډول ښځینه زده کړو بندیز، په ډېری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول، ورزشي کلبونو او تفریحي پارکونو ته د ښځو نه پرېښودل او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي. طالبان ادعا کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بېلابېلو هېوادونو او افغان مېرمنو ته دغه ادعا د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د اسرائیل کابینه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینه ته صلاحیت ورکړ چې د جولان په لوړو کې د هغې حملې غچ واخلي چې 12 ماشومان پکې ووجل شول. اسرائیل او امریکا د لبنان حزب الله په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړی، خو حزب الله وایي چې دا برید دوی نه دی کړی. پاتې حال په دې راپور کې واوري.
سپینې مڼې د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې د جولان په لوړو کې د مجدال شمس پر کلي مرګونه راکټي برید د لبنان حزب الله ډلې کړی دی، او امریکا په دې اړه له لبناني او اسرائیلي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې دغه برید وحشتناک وباله. ادرین واټسن په خپل بیان کې ویلي هغه راکټ چې د اشغال شوی جولان په لوړو کې د مجدال شمس په دروزی کلی کې لګیدلې د لبنان د حزب الله ډلې تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول شوې ده. د شنبه په ورځ په دغه کلی کې د فوټبال په یو میدان کې یو راکټ ولګید چې له عمله 12 تنه ووژل شول چې اکثره اسرائیلي ماشومان وو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی د یک شنبه په ورځ له نړیوالو د دې برید د غندلو غوښتنه وکړه، او په عین حال کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د لبنان او اسرائیل د اوبو په پوله کې د ډیپلوماټیکو حل لارو د موندلو په لټه کې دي، څو د دې ډول بریدونو مخه د تل لپاره ونیول شي. د اسرائیل امنیتی کابینې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو حکومت ته واک ورکړ چې د اشغالي جولان په لوړو کې د راکټي برید د جواب د وخت او ترنګوالي په اړه پریکړه وکړي. اسرائیل او امریکا دواړو د دې پیښې په تړاو د لبنان حزب الله تورن کړی دی، خو حزب الله د مجدال شمس پر کلی د شنبه د ورځې د حملې مسؤلیت نه دی منلی. اسرائیل د حزب الله په وړاندې د غچ اخیستنې ژمنه کړې، او د اسرائیل جټ الوتکو هم د یک شنبه په ورځ د لبنان په جنوب کې په ځینو هدفونو بریدونه وکړل. په همدې حال کې د دوشنبه په ورځ اعلان وشو چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له امله د بیروت په هوایي ډګر کې الوتنې لغوه شوې دي. د لبنان د منځني ختیځ هوایي شرکت ترکش ایرلاینز، سن اکسپرس، ایجن هوایي شرکت او ایتوپیا هوایي شرکت په ګډون مختلفو هوایي شرکتونو بیروت ته الوتنې لغوه کړې دي. د غزې د جګړې له پایل راهیسې د حزب الله او اسرائیلي پوسټ ترمنځ د ډزو تبادله زیاته شوې ده. نشته په ټوله سیمه کې الوتنې او د کارګو ترانسپورت ګډوډ کړی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري د نورو راپورونو او خبرونو لپاره کولای شي زموږ ویب پاڼه تاسو ورکارا کی ازادي ډاٹ کام، او موږ په فیسبوک او انستګرام کې هم تعقیبولای شي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د کمپیوټري خامک غاړو پلورل په دې ورستیو کې زیات شوی دی. د دې ولایت د کمپیوټري خامک غاړو پلورون کې وای په دې ورستیو کې د دوی کاروبار ښه شوی او ډيري خلک د لاسي غاړو پر ځای کمپیوټري غاړو تمخه کړی دا. بل خو د لاسي غاړو پلورون کې وای چې د اقتصادي ستونزو لامل ډيري خلک د لاسي غاړو پر ځای له کمپیوټري خامک څخه استفاده کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په کندهار کې د شزو پلاس جوړ سوي خامکی غاړي چې ځنګړی شهرت لري اوسې بازار کمپیوټري خامکی غاړو پیکه کړی دی. په دې ولایت کې د تیرڅو کلون رئیسی کمپیوټري غاړي دوت سوي چې زیاتره له هرات او کابل ولایتونو راوړل کیږي. محمد چې د کندهار په چارسو کې د یادو غاړو یو پلورونکی دی وایي په دې ورستیو کې کاروبار غوړېدلې او ډېر خلک ورڅخه کمپیوټري خامکی غاړي او پټوان پیری.
کمپیوټري غاړو بازار اوس یو څه شدید تر لاسه غاړو پورې ولې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد چې دی هغه ضعیف په دې داسې نه دی لکه د نورو ملکو د خلکو اقتصاد. نو په دې خاطر لاسې غاړي چې دی هغه ګرانې تمامېږي و خلکو ته. زموږ و خلکو ته په 15,000 افغانۍ په 10,000 افغانۍ او کمپیوټري غاړي چې دی بس مناسب قیمت دی د 1500 څخه نیولې بیا د 1500 پورې هغه ګران شی معنی مشتلاسره ده.
یو کنداري لاسي خامکی غاړه له 15000 افغانۍ نیولې تر 20000 افغانۍ هم لوړه بې لري، خو کمپیوټري غاړه بیا له 1500 افغانۍ تر 1500 افغانۍ پورې بې لري چې د ماشين په وسیله په 100 ساتونو کې جوړیږي او د کمپیوټري غاړو په نوم یې شهرت موندلې. خو کنداري لاسي خامکی غاړي بیا ځانګړي تاریخي او فرهنګي ارزښت لري. د نسیمه پونم د کندهار شهر یو وسیدونکو وای خامکی غاړي د شوز لخوا په ځانګړي مهارت او زحمت سره جوړیږي او هر غاړه یې ځانګړي ډیزاین او رنگونه لري چې جوړولې ل څلور میاشتو څخه تر شپږ میاشتو پورې وخت نیسي. د دې په وینا د دې غاړو جوړول نه یوازې د یوې کورنۍ عاید زیاتوي بلکې د شوز لپاره یو تخلیقي او هنري فعالیت هم دی.
تقریبا دا یو غاړه دی په څلور میاشتې په 15 میاشتې مسکینانې غریبانې ښځې دي مجبورې دي. د هغو ګوتې سره دي، د هغو سترګې په وتلې دي، مګر د غونې ګټه یې دی نه وړي لکه دوکاندار چې وړي.
په کندهار ښار کې د لاسي غاړو دوه پلورونکي صبغت الله او قدرت الله وایي چې اوس مهال په هیواد کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي او خلک د لاسي غاړو رانیولو وس نه لري، نو ځکه یې پر ځای کمپیوټري غاړې استفاده کوي.
اساسي لامل دا دی چې د اقتصادي وضعیت په اساس باندې دغه چې دی ارزانه تمامېږي او یو اقتصادي پریوزي خلګي اوندې شوکې کوي او لاسي غاړه چې ده دا قیمت به ها شي دی د لاس شي دی قیمت یې ډیر پیسو دی. هر سړی رسیدګی نشي تکولای رنیولای نسی.
شل کال کیږي دا کسب کوم له چې دا ځای دی ورور چې خلګو وس نه بخرسيږي په دالاسي کمپیوټري چې دا ورور په 300 په 100 په 500 ټکرو ګر شانو سره ده. نو لاسي په 1000 په 1000 په 1000 بل په چې دا دی وس نه خرسيږي ورور اله تاسو سره مپلشان یو دار کم دی په دا خاطر هغه بازار لري.
په ورته وخت کې د کندهار د معدن او صنایع خونی مشر سید صبر رحماني وای کنداري لاسي غاړي د غریبو میرمنو د روزي وسیله ده او نه باید بازار خراب سي. دا معنی په خبره صنعتکاران باید هغه توکي تولید کړي چې له بهر راولل کیږي او هیوادوال ډیر ضرورت ورته لري.
د کمپیوټري غاړو شتون په بازار کې دا حقیقت دی چې زموږ پر لاسي صنعت ډیر سایه غوړولې ده. مثلا موږ په خوا ډیر تولیدات د اطراف څخه د کلو د ولسوالۍ څخه لاسي غاړي درلودلې چې بازار ټول د هغوی څخه ډاکو د دې ځای څخه به نه یوازې دا چې د افغانستان ولایتونو ته بتللې بلکې بهرنی وادونو ته هم صادرېدلې. متاسفانه چې دغه کار وس درو کوت سره ځکه مخامخ دي چې کمپیوټري سیستمونه ورته راووتله. په خو به یو خور ناستو په درو څلور میاشتې کې به یو غاړه جوړوله دغه د کور د اقتصاد به تکافو به کوله.
کنداري ځوانان خامکی غاړي په اخترونو ودونو او نورو مذهبي او ټولنیزو مراسمو او پروګرامونو کې اغوندي چې و ستر ډیره د کمپیوټري غاړو څخه استفاده کیږي. د اقتصادي چارو ماهرین وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند مرستندوی بنسټونه دي د لاسي صنایعو لپاره بودیجه ځانګړي کړي او په ځانګړي توګه د لاسي خامکی غاړو لپاره د بازار موندنه وکړي ترڅو د شوز لپاره د روزګار فرصتونه برابر او د اقتصاد د سرچینې پیاوړي شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
ساعت 6:30.